السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړي شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دغه پروګرام خپور شوی. د طالبانو د حکومت د څلور کلنۍ په اړه پکې خبرې شوې. تاسو دا پروګرام در سره تکرار اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پیغام ولوست، او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. لنن څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې دا څلور کلنه بی عدالتي ختم کړي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي دي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی. طالبان وایي چې د دوی محکمې شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلونو اټکل کیږي. د غراس په شمال ویدیځو، لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د قطار په سر کې ځای لري. وچکالی او بی وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نخي ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منسره کې د بارانونو او سیلونو له امله لکتر لګا څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په پیښور کې د ژغورنې او مرستندوی چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په باجوړ کې شپږ جسدونه له سیلونو راایستل شوي او وطنه لا هم ترې تام دي. د ښاغلي فیضی په وینا په بټګرام کې لاس په کوزدیر کې 15 او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله ساور کړي. او د هند صدر اعظم وویل که پراتونکو کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخت سزا به ورکړي. نریندرا مودي د خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند د خپلواکۍ د اتاویایمې کلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړي دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پلګام په سیمه کې د ترهګرو له یو برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې شپږویشت سیلانیان ووژل شول. نوې ډیلي د دې برید پړه پر پاکستان واچوله او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کاله پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد لچټو حسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومت ولی ستای او وای امنیت نسبی خکړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جاس پلاټه کیدی. خو ګان شمیر نور بیا په ځنګړی توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وای د طالبانو په حکومت کې بیکاری زیاته شوه، اقتصادي حالت خراب شوه او له هیواد د ځوانانو تښته ډیره شوه. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لاندو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله الدین یم او راسره میلمانی دي د سیاسي چارو شنونکي او خبريال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبرياله او د خزو فعاله ډیوه پتنګ، او د افغانستان بل خزینه فعاله انارګوله زیرک. میلمنو ته خراغلاست وایو او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې وروسته خبرونه سره یو ځای شي خبرونه تزنګ را وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره سرګند کړئ. د خبرونه د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښې ده. لسلو زیات تبصری یا لسلو زیات تبصری پر راغلی چې هغه تبصری به هم که وختو د خبرونه په اوګدو کې له نور اوریدونکو سره شریکو. میلمانه سټډیو سره یو ځایږي خاغلی زواک سټډیو سره وصل شوی دی. زواک صاحب ستړي مشي راځي پیل کې ستاسو لاند تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلان حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلټ څخه د لشیدا څنګه تمام شو څلور کال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
ډېر زه ته بمو کوم ځان د 15 د اگست څلور کال پورې کې دا څلور کال د مختلفو ځایونو موږ مطالعه کولې شو. یو خوشبینانه دیدنه چې د مسلې ته ګورو دا ډېر مهم شایان پکې یادی کی چې هغه سوله د مهال ورځ مختلف حسابو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې د تیر شل کال روانه وه نو بعض وخت کې سل یو نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل کله کم کله زیات. خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه قرباني نو د دغه زاویې نه ځکه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه د سوله ده. خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا یعنی دا څه خو نه دي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه یې د منځه وړل او سوله یې راوستله. دا جګړه خپله طالبانو کوله او د جمهوریت دغسې یو نظام چې هغه د خلکو دخوانه ټاکل شوی و اساسي قانون یې درلود مشروعیت یې درلود د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله. نو هغه نظام سکوت شو او طالبان راغل نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه ځکه جګړه د دوی تر منځ وه. یعنی دا څه وکړ دی چې په طبي توګه شوی دی. داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مثلا خوشتې په یادېږي بندونه یادېږي دې کې شکلشته داستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي. د دې یادونه ضروري ده د سولې فضا برابر شله. خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې ودل شوی داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ کې ودل شوی او بیا په دغه تېر شل کلنه دوره کې څه ناڅه کارونه پرې وشول او دا زمینه مساعده شوله چې په دغه وخت کې اجرا شي. خوشتېپي کمال یعنې مطلق د کرېدت دغه نوي دور ته سره ورکولی شي ډېر یو ستر کار دی او تمام د افغانستان په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر درلودل شي. لیکن دا ځای بل اثر دی په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخیستی سي. موږ دواړه خواوې باید وسنجو څه د افغانستان خلکو ته ورکړل څه د افغانستان د خلکو نه واخیستل. د افغانستان د خلکو نه ازادي اخیستې ده. د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخیستی دي. د افغانستان د نجونو نه تعلیم اخیسته دي او دغه تعلیم یوازې نجونو نه اخیستل شوی دی. تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ مکتبونه وګورئ پوهنتونونه وګورئ او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې چې څه روان دي یو فاجعه روانه ده. تاسو دا که وګورئ دغه په خوا کې افغانستان سخت منځوي کړی دی. افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی. نو هغه څه چې موږ ورکړي دي هغه دغه قیمت ډېر زیات لوړ دی. تاسو فکر وکړئ چې په میلیونه جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي او هر کال دغه شمېر زیاتېږي او دغه نه جبرانېږي. دغه عمر دی تېرېږي په دغه عمر کې چې دی یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر بد حالت وو. کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلینې ناستې وې امتحان ته وتلې د امتحان نه چوکېږلې د اخري کال امتحان و همدارنګه د نور څه هغې را وګرځولې او اوس همدغسې پاتې دي. نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله دا خو بیا نه جبرانېږي. دا خو عمر دی تېرېږي. نسلونه د غسور سو نسل زمونږ یعنی د هر کال د څومره محصولینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر به علم تیږي عمومی کومه فضا چې حاکمه ده یو دیکتاتوري حاکمه ده یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي هلته خبرې کول آزاد نه دي تاسو وګورئ حتی دینی عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي بندیږي او مشکل سره مخ کیږي نو د افغانستان خلکو خپل آزادي په دې څلور کالو کې د لاسه ورکړې ده علم پرمختګ زمينه د لاسه ورکړې ده افغانستان منځوي شوی دی او دا په خوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو لپاره زموږ اهمیت لري هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کیږي موږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکو دا هغه خو بیا نسلونه دغه اجازه پاتې کېدای شي نو موږ ډېر زیات څه ورکړي دي او تبا یو سره لاسراوړنې وجود لري او په دغه ډول زاویونه منظورونه باید سره دا مطالعه
کور ودان ځواک سره سلامات او سیدی رخه تقسیم بندي مو وکړه او هغه پرتلام سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څرا وړي کوم مثبت کارونه کړی او څه ل افغانانو ناخسته دي او تاسو پټکو هغه کوم شای چې اخیستل سوی دي دغه تله درانه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکل شوی دي کور ودان راځي چې د نور ملمنو د سر خبري هم وورو ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټډیو سره وصل دی مختار صاحب استړی مشي تاسو پټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په سمانو
سلام تاسو ته او تاسو له تاریخ د افغانستان سلمان ملت ته که اجازه راکړئ تر دې دمخه چې په دې باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم دا باید مطالعه سي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو ارزښتونو باورونو دودونو او دستورونو په خلاف افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول د افغانانو کورونه ورانول بمبارونه کول حتی د بمونو مورم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی او هر څه تدبیر به امریکا نیول وزیر و مشیر امریکا او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به داسې انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سلو کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسیدل او د قدرت غدی ته ورسیدل متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل افغانستان ته داس یو متوازن سیاست تعریف او معرفي نکړل چې دغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ چینایانو او د روسانو سره و دریدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو طالبانو د خپل ملي ګټو پرانا کې د یو متوازن سیاست تعریف نکړل بل موضوع دلته طالبانو د انجونو شوهنځي او په هنتونونو وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو اغه تعارف ته یاد طالبانو پیژن لوی ته په نړیوال سټیج کې zarar ورسول او افغانستان نور هم انزوا خواتلار طالبانو نشو توانیدلې چې پرداسي یو ستره لوی چرګه یا پرداسي یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونده ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري طالبانو متاسفانه د میډیا په حق له ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د زپلو لړۍ شروع کړل، او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنۍ کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د یو بل نیابتي استخباراتي جګړې قرباني نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرونه هم د روسانو خو تخپل سلا کې شد او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل، د مقاومت خبره کوي. زما اند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لار نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج شي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي، او بلا قید او شرط طالبانو د انجونو ښوونځي او پوهنتون خلاص کړي. کچیر طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن د دې باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي، او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله، کور ودان مختار صاحب سلامت سه ورسې په دې تم شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کوم کورنۍ دند د طالبانو باید په لومړیتوب کې راولي، تر څو د کال دغه د وخت دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لک تر لګه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړ شي، او په سیمه او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مختلال شي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي، د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهر خو همدا دی چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، او وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شو؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه او نیکې هیله تاسو ته، بیا تاسو د شیډول لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. من تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه، دا خو سو هغه کسان چې په خارج کې دي، نو د یو خبرې او د موږ خبرې ډیر تفاوت سره لري. ولی په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې دغه شوقیم خپل غږجه کې کنه. ولی په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي، نو د ستونزو او مشکلاتو سره سلاس او پنجه نرم کوي. هغه د افغانانو د افغانستان خزې دي، بل خصوصا هغه خزې چې دلته مثلا په افغانستان د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته خزې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چیرې یو ټولنې نیمه برخه دغه قشر نه، دغه هغه نه محرومي، دغه قشر نه محرومي کنه، هغه ټولنه بیا پرمختګ نسی کوي. نو د ښځو نه څه حقونه چې الله تعالی ورکړی ده، صحیح د افغانانو ښځې دا نه غواړي چې مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي، مثلا هغه مثلا ایجاب مراعت نه کړي، لوس وي، او مثلا سرتور سر وي، او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي. دوی حق هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي. خو متاسفانه دا خبره دی، ما خبره دی، دوی د څه په خلاص او غوغو او رساله حقوق اسلام ورکړي، هغه دوی د ښځو نه فعلا اخیسته. ګوره، د تعلیم حق الله تعالی ورکړي، هغه تر اخیسته، د انتخاب حق ورکړي، دا هغه تر اخیسته. مثلا ښځې د سینې د ښځې د ایوان په سیر ته وساته پور کې، دا ایوان ته سوخه چې ښځې ته یو ګولمړی ورکه، بس نو دا د ښځې ځوان شو. دا خو ځوان نه ده، دا خو اصلي یو ځوندی پاتې کېدل ده. نو هغه سره حق حقوق اسلام ورکړي، هغه ټول تر اخیسته. یعنی ښځې په دغه فعلنی دا فعلی شرایط کې خځه ډیر د ستونزو سره او د مشکلاتو سره مخ دي. مثلا موږ د افغانستان کې هغه ډیر د پدری سیسو وبشي دوی چې خځه ټول کندې دي، ټول یتیمان ورته پاتې دي. هغه مثلا په روزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته، خپل عائل ته نفقه برابر کې، هغه د دوی نفسل سوې ده. اته پرون یو قضیه په خوست کې وسې، وخځه او میړه دواړه، خځه او خاوند دواړه د اقتصادي مشکلاتو لوجه نه دواړه خودکشي وکړه. نو خلق خپه دي خلق ازورده دي ما دي اسلامي امارات را د خوښ د سه حق حق اسلام مرکل حق ورکي تاسو د تعلیم حق ورکي مثلا تنه یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده تاسو باید مثلا هغه شخص بوته کوي د سینه هغه یو ماتل دی یا سی دی وس په ګل لپاره ټول پوسین تړای ورته واچوي نو دا حق حقوق اسلام مرکل کې دوی ورکي مثلا د خلک به څنګه دي دوی څنګه ودرېږي دوی نه به ملاتړ وکړي دوی نه به حمایت وکړي کچې دغه حالات فعلا په فعلی شرایط کې روان ده خلک ورسره بل دوی نه متنفره کیږي او چې دوی د خپل ازادي ورز مان کوم ازادي وساتي او ری په میډیا کې کتا چې دلته نه په میډیا کې او ری ویني چې په کونړ باندې په نورستان باندې په پاکستان د بمونو باران ده د ساز دیده دوی په میمنه خار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي تهدیدوي چې تاسو راځي د ورځې مکسره ولمنځي خاطر چې خپل غیب چې کچې د تاسو د مکسره د ورځ بدرګانه کې موږ تاسو وافته غیر حاضرو ما موږ د تاسو نمرې کمو نو دغه استقلال نشو دغه ازادي نشو دغه ازادي موږ پیدا نه چې دوی ازادي اخیستي وي خپل ازادي لا سره وړي نور د افغانستان هغه حقوق خپل ازادي د پون لاندې دي
او کور ودان موږ ډیره هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې ستاسو رسنۍ پردې ده او موږ د ځان نه بولی نو ځکه موږ سره خبرې نه کوي کاش کې مو درلو دی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای خو خیر هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه سمون سرګن لیکلی دی وای د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وای د عمومي امنیت نسبی کېدل دي د اداري فساد په ځینو برخو کې وای کمای ده او د غراز مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وای پراخ اقدامات شوي دي خو منفي وای دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوي مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښم او ژوند کې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي عین الدین احمدزی لیکلی وای موږ خپل ژوند ته پرېګ دی قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغاني ګټه هم خوړلې وي خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی بل اوریدونکي لیکلي وای چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوي وای کاندې ته وهي نه پیګم کوم متال لیکلي خو ویلي چې سپینې سپینې نسیم ویلې دا اوریدونکي قمر علي همدر دی حمدالله محب لیکلي وای نور خو امن او امنیت د خو ځوانان سر ټکوي ځوانان کار روزګار نه لري البته باید یادونه وکم چې 240 تبصری راغلي ټول نسل وستلې د څو نمونې چې ما راوښتلې ورسته به هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ باندې خبرې وکړو اوس راځو بیرته بحث زواک صاحب دغه کومې سنځ چې تاسو مخکې یاد کړې او پرتلام سره وکړه دغه سه مختار سه یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی لوی جرګه نه درابلل شوی مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ایز سټیج کې هم د افغانستان رسمیت هغه سند ده چې لکه څنګه چې حکومتونه لپاره لازم ده د غراز میرمن زیراک ویل چې خځې لستونځو سره مخامخ دي خځې ته هغه حقوقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي او د اسلام په نامه هغه حقوقونه ترې اخیستي نو وستا بحث رامختکیږي دا پختن رامختکیږي چې ولې د اوریدو غوګ نشته او که د اوریدو غوګ وی ولی د ملکی دو لپاره اقدامات نشته ولی طالبان په دې څلور کلونو کې د غوګونو ته غوګ نګدي او ولی عمل نه پکې
مننه اساسي سوال هم دغه اساسي خبر هم دغه چې دغه ولسمه حاکمیت دې دا یو استبدادي حاکمیت دې یو رسته پاتې ډیر متحجر فکر دې چې افغانستان حاکم شوی دی اول خو اجازه راکړئ چې دا یو طالبان کوم مذهبي او دینی ډله نه ده کوم ستر عالم دینی عالم په دې کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور همدا دینی تحریکونو لارې پرانستلي نو فکر وړاندې کړی دی دوی دا کار کړی وی دلته د یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوی.
مازوق صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله خونزاده شیخ الحدیث دی او دغه راز سره ډیر نور ګڼ شمېر
مفتیان دي. نه هم جملایان نه دي. ګورې اجازه راکړئ چې زما مشر دغه څه وویل چې هغه نو یو چې دغه کلمې یعنی یو مشخص ديني دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یاد ولر شي، نور ډلې تاسو یاد ولر شي، مختلف ديني حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یاد ولر شي، یو خاص فکر لري، یو خاص دلته چې دی تاسو وګورئ دی دغه سي یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ موندلی چې هغه پیسلا د دینی علومو کې لارښود درجه ولري. ټول ملایان راټول شوي دي. ګوري دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر وکړئ چې آیا اسلام کې دا روا دي د جنکو تعلیم بندول، د خلکو د سیاسي ازادګانې بندول، دا کوم کارونه کوم فرامین چې ملا هبت الله خصوصا صادر کړي دي، د تعلیم په باره کې، د نجونو په باره کې، د کار فعالیت په باره کې، آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته ځنې خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی، نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو، منسجم شو، یو ډېر لوی ستر غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې. دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دی منسجم کړل. نو داسې چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري. دا سچې روان دي، دا کومه ازادګان چې غصب شوی دي، د خوځ سره چې کوم څه کیږي دا دین پورې ارتباط نه لري. دا دینی احکامات قطعاً دغه څه نه دي. یو استبدادي ډله ده، د خاصو سیاسي اهدافو لپاره جوړه شوې. ما مخکې دا ویلي دي، زه وسم دا وایم چې طالبان چې دي، طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده، بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یو ډله ده، یو نیابتي ډله ده د استعمار. دا کله چې کومه د کورنۍ جګړې وخت، د کورنۍ جګړې په محل کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل، سره هم خلکو ورسول ته چې د خلکو ژوند، ناموس او مال او اتش مسون نو خلقانو پرچمیانو سقوط کړي، او هغه هم دغه څه جنایتونه کړي د خلکو په وړاندې چې خلکو کې زید لاس ور کړو. دغه څه وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت، یو دریم قوت باید راوځي کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي. دغه دریم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي. ان دغه وخت استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه، ډیزاین کړله، او دا فقط کې د افغانستان په د یو دریم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا و. نو دوی مجبور او مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي، ځکه د دې کوم فرامین چې دي، د دې کوم احکامات دي، او کوم څه چې د افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي، هغه نه د دینی احکاماتو سره سمون کړي او نه د نورو دنیوي قوانینو د احکاماتو سره، او نه د تنه دی دفاع کولای شي. نو باید ازادګانې بندې وي، محدودې وي، فعالیتونه بند وي، یو مطلق تورتم فضا حاکم وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه څه دوی عمل وکړي.
او دوی همیشه د خپل تګلارو ننګ کوي او وایي چې دوی تګلارې چې دي شرعي بیس لري.
ضرورت دغه ده چې ازادګانې نه وي، رڼا نه وي، تورتم وي، او د دې د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی. مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاده کړله چې خدای نه خواسته مونږ کوم بل جګړې قاتل نه شو، د مقاومت په نوم خلګات کړل، هغه خلکو وس امتحان ورکړی دی، بیا هغه په سګنی کېږي، هغه دومره په فساد او په ظلمونو هغه ملاتړ د لاسه ورکړی دی. لیکن زه چې دا لرم، هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی، زه یې ریګم چې د دنه بل افراطی تر ډلې ته زمينه سازي ونی شي. تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادې چې په بلوچستان کې د داعش لپاره مراکز جوړ شوی دی، پاکستان جوړ کړی دی، په پښتونخوا کې خو نه مخکې نه هم د